دا مشال رادیو د وخت د مازیګر 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د اپریل 10 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر وانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې سلی او توپان، د پاکستان اقتصادي حالت، په قبایلي سیمو کې هدفي وژنې او په بلوچستان کې پر احتجاج سربیره دروان خبرونې په دویمه نیمایي کې به تاسو ته د اسرائیل او هند د پارلماني انتخاباتو حال هم درکړو. خو درسه مخکې وار ورکو اسرائیل ممن ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
سړی مشي اړومبی د مهم خبرونو لنډیز. په خیبر پختونخوا بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې سیلابونو مالی زیانونه اړولي دي. افغان چارواکي وایي د سخت دریځو د ځپلو په اړه د پاکستاني مشرانو خبرې ښې دي خو باید عملي یې کړي. او نیوزیلند په خپل ملک کې د ټوپکو ساتل بندوي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا قدرتي پتونو د نظم اداري پی ډي ام اي نن مشالې د خپل غلو معلوماتو کې ویلي چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو اته کسان وژل او 50 زخمیان کړي دي. د دې ادارې د معلوماتو تر مخه ځینې کورونه هم ویجاړ شوي او دوی کوښښ کوي چې زیانمنو کسانو ته مرسته ورسوي. په همدې حال کې په بلوچستان کې سیلابونو په بیلابیلو سیمو کې د قرض مخې وړي او ځینې کورونه یې وړاند کړي دي. دلته په صوبې سملې کې د اپوزیشن ګوند د جمعیت العلماء اسلام فی غړي حاجی نواز خان نن مشال لوتو ویل چې حکومت ټولو سیمو ته په مساوي ډول مرستې نه رسوي. خو پرون په دې اړه د بلوچستان په صوبې اسمبلی کې حکومتي غړو د اپوزیشن تورونه رد کړل او ویل چې دوی ټولو باران او سیلاب ځپلو سیمو ته په وخت مرستې رسولې دي. د بشر حقوقو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې ویلي چې په نړۍ کې د 2019 کال په نسبت په 2013 کال کې کمې پانسیانې ورکړل شوې دي. د ادارې نن ویل چې په 2019 کال کې په پاکستان کې 1400 کسانو ته پانسی ورکړل شوې ده. د راپور تر مخه په پاکستان، عراق او سومالیا کې د مرګ په سزاګانو کې د کمی راتلو له وجې په نړیوالو شمیرو کې هم کمی راغلی. په 2019 کال کې په ټوله نړۍ کې د پانسیانو شمیره 993 وه چې په 2013 کال کې 690 ته ټیټه شوه. د پاکستان بانو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي په جنوبی آسیا کې د امن غوښتون کې دی. نوموړي نن په اسلام آباد کې په یو سیمینار کې ویل چې په سیمه کې د امنیت او شخړو حال ته ژمن دی. هغه زیاته کړه چې د هند سره د کشمیر مسله د جنوبی آسیا د امن لپاره خطر دی چې په بیړنۍ توګه حل ته ضرورت لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د ځینو بهرنیو خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې سخت دریځ ډلې به فعالیت ته نه پرېږدي او د سیمې ثبات لپاره باید پاکستان له پخوا څخه د دې ډلو خلاف کوټلي ګامونه اخیستي وي. په همدې حال کې د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله یو ویان د فریدونو خوزونو نن مشال ډوته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبرې ښې دي خو باید عملي یې کړي. افغان حکومت پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي خو هغوی یې ردوي. مشال ډوته غوږستی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د هیواد پرمختګ او امن لپاره یې بیلابیلو ولایتونو ته 9 ولسی او پوځي مرکزونو ته 1.5 ځله سفر کړی دی. هغه زیاته کړه چې ټول چارواکي باید خلکو ته خپلو کړنو حساب ورکولو لپاره معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي. نوموړي د خپلو بهرنیو سفرونو په اړه وویل:
له افغانستان څخه د ملاتړ په خاطر مو د نړۍ د قانع کولو لپاره 4 بهرني سفرونه کړي. زموږ اساسي هدف دا و چې نړۍ سره څه ډول د دوامداره همکاریو د تعامل باب پرانیزو او افغانستان له تړلي هیواد څخه پر مقتدر شریک بدل کړو.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې مطبوعات باید د حکومت کړنې له نږدې وڅاري او په کوم ځای کې چې درغلي ویني هغه د حکومت او خلکو ته ورپه ګوته کړي. په نیوزیلند کې پارلمنټ پر ټوله نیم په نیوزیلند کې پارلمنټ پر ټولو نیمه اتوماتیک او تمام جی بریدونو کې په کاریدونکو ټوپکونو بندیز لګولې دي. دا ګام تر هغه وروسته نن واخیستل شو چې د مارچ په 15مه په دوو جمعتونو د یو کس په برید کې 50 مسلمانان وژل شول. په پارلمان کې 119 کسانو د دې بل په ملاتړ او یو کس یې په مخالفت کې رای ورکړه. دا بل بعد د دې اونۍ په پای کې د گورنر جنرل تر لاسلیک وروسته په قانون بدل شي. د دې کال په وروستیو کې به د قانون پر هغې مسودې هم بحث کیږي چې د ټوپکو د رجسټر کولو او د وسلې لایسنس اخیستو لپاره شرطونه سختوي. په اسرائیلو کې د پرونیو پارلماني ټاکنو نږدې ټولې رایې شمیرل شوې دي او داسې معلومیږي چې د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو لیکود ګوند به یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. د سربا نوموړی د 5م ځل لپاره د اسرائیلو وزیر اعظم شي. تر ننه پورې 96% رای شمیرل شوې دي. د اسرائیلو پارلمنت په خپل ویب سایټ خپور کړو شمیرو تر مخه تمه کیږي چې د نتنیاهو ګوند د پارلمان 18 او 2 نور مخالف ګوندونه په شریکه 15 چوکۍ وګټي. او د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې استازي غاسان سلامه ویلي چې د لیبیا د سولې په اړه کانفرنس ښایي له ټاکلې نیټې وځنډیږي. ملګرو ملتونو غوښتل دا کانفرنس د لیبیا په ختیځ کې د اپریل په 14مه نیټه وکړي، خو په دغه ملک کې دا مهال جګړه روانه ده او سیالې وسلوالې ډلې د سر خار ترابلس د نیولو کوشش کوي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسی بای له سیره ظاهر اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکای ډالر په 1200 روپیه 40 پیسې غستل کیږي او په 1200 روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1050 روپیه 50 پیسې او په 1080 روپیه، یو یورو په 1950 روپیه 50 پیسې او په 1070 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 13 روپیه 80 پیسې او په 19 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 13 روپیه 80 پیسې او په 13 روپیه 10 پیسې. او یو افغاني په 1050 پیسې غسل کیږي او په 1 روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په پاکستانی روپیه غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت پورس به په پیښور او بنو کې ورجزی خوري وي او په ژوب او کوټه کې د نری باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 22، بنو کې 1.5 او 19، ژوب کې 26 او 12، او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 11 ډیګری سینټی گریډ وي.
زموږ غلمه شال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په خیبر پښتونخوا کې سلی او توپانونو یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې په هیواد کې په لومړي ځل د سختریز ډلو پر ضد کاروایی پیل کړې ده. د نوموړي د دې ګام په اړه کارپوهان وایي
دا خارجي فشار نه وي، پاکستان ته د جنگ خطرات نه وي، د پاکستان معیشت ته خطرات نه وي، نو ممکن وي دا کار په دې مکمل نه وي شوی.
په دا وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان او د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو کې هدفي وژنې زیات شوې دي. یو ځایي مشر د مخنیوي غوښتنه کوي.
مونږه د دنیا نه د خپل ملک د پاکستان د امن پایسمنی مونږه امن غواړي چې به مونږه د امن برقرار وساتي.
اخوا په بلوچستان کې ډاکټران د سہولتونو له نشټوالي پر احتجاج دي چې ولسه له سخت مشکل سره مخامخ کړي دي. د ځوانو ډاکټرانو یو استازي وایي
پر نایټ کې مشر نه لیبارټری سہولت نه د ایکس ری سہولت نه د الټراساوند سہولت په دې کې باید چې آی سی یو وي.
په روان خبرونه کې په اسرائیل او هند کې د پارلماني انتخاباتو حال هم درکو. کورنیو او نړیوالو رسپانو ته مهم کتنه کړې ده او سره د افغان سولې په اړه راپور اوریدل مه هیروي. زموږ غلمه شال رادیو څخه او ریچ ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. د پېښور په ګډون د خبر پښتونخوا په بیلابیل برخو کې پرون تیز سلی او باران اته کسان وژلي او لسکونه نورې ژوبل کړې دي. د سلی او باران له کبله د سبې په بیلابیل برخو کې له دوه ورځو څخه د زیات کورونو چتون راغورځېدلې دي. په دې اړه مو په مخکنی خبرونه کې په پېښور کې د خبر خبريال زلان یوسفزي سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوښتو.
د خیبر پښتونخوا د قدرتي فتونو انتظام ادارې چې کوم تازه معلومات د رسنیو سره شریک کړي دي، هغه دې وای چې پرون کوم سیلر راغلی و طوفان او هغه کې تر اوسه پورې د اتو کسانو د مرګ اطلاع ده او 50 نور چې دغه جوړ شوی دي. د پیډیمه تر مخه په دغه مړو کسانو کې څلور کسان دا په پیښور کې مړ دي، پیښور کې 21 کسان زخمیان دي او 21 کورونه داسې دي چې هغه پیښور کې هغه ته یا چتون را پریوتې دي یا دیوال را پریوتې دي، مطلب دغه کورونه ته زیان رسېدلی دی. دغه رنګې په سوابه کې دوه کسان مړ دي، درې زخمیان دي، یو کور چې دی هغه چت را پریوتې دی. په بنو کې یو کس مړ دی، یو کس په کوهاټ کې مړ دی. مردان کې څلور کسان جوبل شوي دي، په ډېر اسماعیل خان کې یو کس ترې جوبل دی او د پی ډی ایم د وینا تر مخه تر اوسه پورې په غونډه صوبه کې جدي کم اطلاع راغلی ده. نو شپږش کورونه داسې دي چې هغه یا چتونه را پریوتې دي یا دیوالونه را پریوتې دي او په هغې کې کسان جوبل شوي دي. د صوبایي حکومت د لاړخه ضلعي انتظامیو ته، ضلعي حکومتونو ته دا هدایات جاري شوي دي چې هلته کې کوم د ریلیف فنډ دي چې د هغې نه چې کوم دغه متاثره کورنۍ ته کمی دي هغې ته فوري امداد ورکړی شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم تیر ورځ ماسخوتن دا ویلی چې کم خلکو ته زیان رسېدلی دی، څوک مړ دي، څوک جوبل دي، چا کورونه را پریوتې دي، هغوی ته به مالي امداد ورکول کېږي. خو تر اوسه پورې لا د صوبایي حکومت له اړخه د مالي امداد څه رسمي اعلان نه دی شوی. دغه رنګ پرون ماښام د غزل سره د بجلی چې کوم نظام دی هغه هم ګډوډ شوی و. د صوبې په اکثره سیمو کې چې کوم دی نو بجلی چې واغه نه واده، اوس هم زه د پېښور په صدر کې موجود یم او دلته کې لا اوس هم بجلی چې ده هغه نشته دی. یو ځل دوه ته لږ ساعت ته پر راله، خو د هغې داسې اندازه لګي چې بجلی سیستم خراب دی او لا پکې کار روان دی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په هیواد کې په لومړي وار د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کیږي او دا کاروایی تر بهرني فشار لاندې نه کوي. وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې غیر ملکي خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی ته د پوځ او استخباراتي ادارې مرسته ترلاسه ده. په دې اړه نور حال ګلای ازرا کوي.
وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 9 په اسلام آباد کې د بهرني خبريالانو یو ویډل سره په ملاقات کې ویلي دي چې حکومت یې په سیمه کې استحکام لپاره د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کوي. عمران خان ویل دا اقدام یې له گاونډي هیواد هند سره د تاوتریخوالي او په هیواد کې دننه اقتصادي چیلنجونو باندې قابو موندلو لپاره خسته دي. رایټرز ایجنسی کې پاکستان مالی بحران سره مخامخ دی او د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یعنی له وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د سار ادارې بندیزونو خطر سره هم مخامخ دي. خو وزیر اعظم وایي دا ګام یې د خپل هیواد په ګټه پورته کړی دی. په پیښور کې د سیمیزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي کچره پاکستان پر اختیار د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کول غواړي نو دا ممکنه ده، خو مدرسې حکومت تر کنټرول لاندې کولو خبره ناممکن ښکاري. کارپور رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې پاکستان دا ګامونه د نړیوال فشار لاندې خستې دي.
دا که فشار نه وي، خارجي فشار نه وي، پاکستان ته د جنگ خطرات نه وي، د پاکستان معیشت ته خطرات نه وي، نو ممکن وي دا کار په دې مکمل نه وي شوی، دا جدي توګه باندې نه وي شوی. دوی خو اوس مجبورن داسې کارونه کوي چې دوی پوهېږي چې د پاکستان لپاره مشکلات زیاتېږي. ما کشل مندې دا یعنی هر یو هېواد او هر حکومت هغې دا خودل غواړي چې دوی خپلو فیصلو کې آزاد دي. خو اوس چې کوم حالات دي په نړۍ کې نو اکثر دا یعنی داسې خبره نه وي، په هغې کې ډېرې مجبورۍ، په هغې کې خارجي فشار وي، نو ځکه بیا د هغې مطابق فیصلې کېږي.
رایټرز ایجنسی کې پاکستان په نړۍ کې دا تاثر ختمولو کوشش کوي چې امنیتي ادارې وسلوالې ډلې په ګاونډي هېوادونو کې خپل مقصدونو لپاره کاروي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. په کراچۍ کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مدیر نوید حسین وایي د پاکستان حکومت ته د دې خبرې احساس شوی دی چې دغه وسله والی ډلې د خپل ملک وجود لپاره خطر جوړ شوی دی.
اوس دا لګي ولې چې وزیر اعظم عمران خان دا مخکم دا خبره وکړه او هم دا خبره وکړه چې به دا دې خلاف چې اکشن چې دی هغه د ملک لپاره چې دی هغه ډېر ضروري دی. زما خیال دا دی چې دې پر حکومت چې دی هغه سنجیده دی، ولې چې هغې ته دا احساس دی چې دا ګوندونه او دا ډلې چې دا ختمول غواړي.
د دې مخکې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې یعنی نېشنل اکشن پلان جوړ کړی وو چې پکې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی شامل وي. د دې ترڅنګ حکومت د وسلوالو ډلو په قومي دایره کې د شاملولو خبره هم کړې وه. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ چارو څېړنکار شهریار خان وایي پاکستان پخوا هم داسې کوششونه کړي وو، خو په اوسني اقدام کې څومره سنجیده دي دا به په راتلونکي کې معلومیږي.
چې آیا د دوی خلاف چې کوم دا کریک ډاون و شروع دي، د دوی خلاف مقدمه به کیږي او کوم مقدمه به کیږي، نو هغه به آیا د پاکستان په عدالتونو کې بیا چلیږي یا هغه فوجي عدالتونو کې چلیږي او دې ته به سزاګانې هم ملاویږي او که نه. د دې نه علاوه یو دویم آپشن دا دی چې دا مونږ بار بار په مطبوعاتو کې لولو چې حکومت دا وایي دا مونږه مین سټریم کو. نو که مین سټریم کړي نو د هغې پالیسي څه ده؟ هغه پالیسي تر اوسه پورې وضع نه ده. مونږ ته مخامخ نه ده راغلی چې د دې په کومه پالیسۍ په تخت باندې به دا ګوندونه دوی مین سټریم کړي. هغه هغې باندې هم د هغوی مونږ سره داسې ثبوتونه لا نه وي راغلي چې واقعي داسې
د پاکستان حکومت د روان 2019 کال په مارچ میاشت کې ویلي وو چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې عملي کولو په ترڅ کې یې د ناقانونه ډلو 120 مشکوک کسان نیولي وو او تر بندیز لاندې ډلو خلاف بې توپیره کاروایی کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
زمږ غل مشال ریڈیو خاوري چې دا ریڈیو ترڅنګ ټول خبرونه تاسو د ځانګړي اپ او ویب سټ لاله موریدل سي چې پته ده مشال ریڈیو ډاٹ کام. په دې ورسیو کې د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ له ډیر اسماعیل خان او نور قبایلي زلو د هدفي وژنو راپور نه مخ ترازي. په هدفي وژنو کې ځینې ځای مشران، سرکاري نوکران، عوام وګړي په نشه کیږي. د سیمې خلک د هدفي وژنو لړۍ د تشویش سره مخ کړي دي. په دې اړه نور حال د ظفر خان په راپور کې واوري.
د مشال ریډیو د شمیرې د مخې په شمالي وزیرستان کې له 2013 میلادي کال را پدې خو له څلوېختو زیات کسان وجل شوې دي. د اتوار په ورځ په ډېر اسماعیل خان کې سردار منور شاه ستوریانی او اصغر خان د نامعلومو وسلوالو په ډزو وجل شو. د وجل شوې اصغر خان تر حفیظ وزیر چې په خپل خبريال هم دی وای د چا سره شخصي دښمنۍ نشته. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل خای د وراره وجنې په سیمه کې د روانو هدفي وجنو کړی وي. په فبروري کې په میرلي کې ځای مشر ملک عباس خان وزیر د نامعلوم وسلوالو د ګولو ښکار شو. په همغه میاشت کې په خیسور کې ملک مراد علي مترکه هم وجل شو. تیر کال په جون کې د ضلع انتظامیه پولیټیکل محرر حمید الله وزیر او لدې څو ورځې وروسته دوه لوی سرتیري د ورته پیښو ښکار شول. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر اوسه په وجل شوو کې هغه وګړي چې د بدمنۍ او پوځي اپریشنونو په مهال یې له حکومتي او پوځي کړیو سره تماس لرلو په نخښه شوې دي. همدارس د پوز او اف سي مقامي سرتیري هم په هدف شوې دي. سمو د مخکي په میرمشا او میرلي کې د وسلوالو په نوم داسې پانی یا پمپلټونه هم غورځول شوې وو چې پکې هغو کسانو ته ګواښونه شوې ول چې په سیمه کې له پوز سره کار کوي. د شوو زیاتره وجونو ذمہواري چا نه دي منلې خو د ځینو وجونو مسولیت د تحریک طالبان پاکستان په ګډون ځینو نورو وسلوالو ډلو منلې. شمالي او جنوبي وزیرستان ضلع په تیر وخت کې بدامنۍ سختې ځپلې دي. په سیمو کې د امن بحالولو په مخه پوځي اپریشنونه شوي چې وروستۍ هغه یې ضربې عذب عملیات وو. له اپریشنونو وروسته پوځ په هغه سیمو کې د امن بحالولو اعلان وکړ. شمالي وزیرستان ته د 2014 میلادي کال د مارچ له 1 د اپریشن په مهال د بیکوره شو ستنېدنه پیل شوې چې لا هم روانه ده. چارواکي وایي 95% بې ځای شوي خلک خپل کورونو ته ستانه شوي. د سیمې استوګن وایي په مخکې وختونو کې وسله وه خو له اپریشنونو وروسته ترې حکومت ټوله کړې ده. د سیمې یو مشر ملک غلام وایي په تش لاس د هدفي وجونکو مقابله نشي کولی او حکومت یې په ساتنه کې پاتې راغلی دی.
اوس مسله دا راغلی ده چې د شپې او په تیاره کې دا د خپل کورونه بندې ده. حکیمه د تاریخ ځینې څه لګیا دی یا کیږي د نه خال ډېر او پریشانه دی او ډېر په ګبراهټ کې دی او چې دا مونږه څومره قربانۍ ورکړي هغه په وجود هم بیا هم د مصر دا واقعې کیږي. پر امن زندگی وړي مونږه تروریست نه یي، دهشتګرد نه یي. مونږه د دنیا نه، د خپل ملک د پاکستان نه دا امن پایسمنی مونږه امن غواړي چې به مونږه د امن برقرار وساتي.
په سیمه کې د بدامنۍ په پیښو د سیمې د ځوانانو تنظیم یوت اف وزیرستان وخت په وخت احتجاجونه کړي دي. همدارس پښتون ژغورنې غورځنګ د رواني میاشتې په 14 د شمالي وزیرستان په سرخار میرمشه کې جلسه اعلان کړې ده. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند اجمل وزیر پرون مشال رډیو ته وویل خاصدار پر پولیسو د ورګډولو او قبایلي زیرلو ته د عدالتونو د غځولو سره هیله مند دی چې په قبایلي زیرلو کې به امنیت نور هم ښه شي.
اوس په دې کې مونږ د لیویز خاصدار سر پراپرلی په پولیس کې مارچ کړ کنه چې پر کم پالیسی جوړه کړې ده چې موږ الته پولیس چې اوس پالتا کوټ هم ایکسټند شو الته پولیس هم ایکسټند شو کنه
همدارس حکومتي او پوځي چارواکو وخت په وخت ویلي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان په ډېرې برخو کې امن قائم کړي او هغه سیمه چې د بدامنۍ پیخي په کې رامنځته کیږي هلته به د امن راوستو هڅې کوي
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو له خیبر پښتونخوا څخه د بلوچستان پر لور په بلوچستان کې ډاکټران د سہولتونو له نشټوالي سره ټکوي او په بیا بیا احتجاجونه کوي بل په عوامو له سوای دوی د ډاکټرانو احتجاجونو له سخت مشکل سره مخامخ کړي دي د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وای د صوبې په سرکاري روغتونونو کې د اسانتیاو د نشټوالي له کبله د ولست ترڅنګ دوی هم له ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه نور حال بوریوال کاکړ راکوي
د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وای دوی ځکه په وار وار احتجاجونه کوي چې د صوبې په سرکاري روغتونونو کې مناسب سہولتونه نشته یا د اتحادیه وای ولس دې ته نه ګوري چې د سہولتونو د نشټوالي ذمہوار ډاکټران نه بلکې د صحت محکمې ځای او صوبای چارواکي دي د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیه یو مخکښ ډاکټر یاسر خوستی د اپریل پر 9 مشال رادیو ته ویل دوی د ولس او حکومت په منځ کې راګیر شوی دی د ویل پر دې سربیره له مشکل حالاتو سره مخامخ دي چې د کوټي په سیول هسپتال او بولان میډیکل کمپلیکس کې تر ټاکلي معیار لس چند زیاتې معاینه او علاجونه کوي
روزانه په بنیاد باندې جنگ دی جنگ پر چیش باندې مریض راشي زهر خبر دا په ایمرجنسی کې دی د ایراسي او مشتوای چې ورور دام د دې علاج وک موږ هغه ټیم ډایګنوز کو موږ ته یو ورته دا فلانا ټیسټ وک دا فلانا میډیسن د میډیکل راوړه دا فلانا شوی وک دای چې بار بار د وړه ځا و میډیکل ته منډي وی و لیبرټری ته منډي وی و دغه ته منډي وی دای ستړي سي چې دای ستړي سي نو الته پر ټینشن نیمه پلانا مې نو غوسه پر موږ باندې دغه کې
ډاکټر یاسر خوستی وویل دا مسله په خاصه توګه د شپې مهال زیات وي ځکه چې د دپوینه هغه وخت بهر هم هرڅه بند وي
پر نایټ کې مشر نه لیبرټری سہولت نه د ایکس ری سہولت نه د الټراسون سہولت په دې کې باید چې آی سی یو وي په دې کې باید چې سیټ سکین او ایم آر آی وي په دې کې باید وینه د معاینات هر قسم ټیسټ موجود دي لیکن د افسوس د خبر د کوم دلته زموږ سہولیت نشته نو په ډیستریکټ خو بيخي صرف هسپتال چې دی د بلډینګ تر حده محدود دي
د بلوچستان د صحت محکمې سیکریټري حافظ عبدالماجد د اپریل پر 9 لا مشال رادیو سره په خبرو کې ومنل چې د ډاکټرانو شکایتونه پر ځای دي د ویل په دې کې هیڅ شک نشته چې د صوبې د ضلعو په مرکزی هسپتالونو کې د طبي عملی سامانونو او دوایانو کمی ده
مونږ خپل پوره هڅه کوو چې دا مسله هواره کړو وس مخ شاوخوا 500 او اتیا میډیکل افسران خزینه میډیکل افسرانی د غاخونو سرجنان او نرسان اخیستي او په دې روغتونونو کې مو ګمار لیدي چې په کوم روغتونونو کې د سامان کمی ده هغه پوره کوو او وس په زیاتره روغتونونو کې عملیات کیږي
حافظ عبدالماجد ویل دا هم منی چې د نورو سامانونو هم اړتیا سته او دوی لګیا دي چې هغه تشه هم ډکه کړي
مزید هم اکوئپمنٹس لے رہے ہیں اس سال انشاءاللہ
موږ نور سامانونه هم اخلو د اویا کروڑ روپو سامان دا کال اخلو د یو ارب روپو هغه مو اخیستې دي او هغه را روان دي نو کو خدای کړی و زموږ روغتونونه به په پوره توګه په سامانونو سمبال شي
د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وای دوی له بهر ملکونو سره موازنه نه کوي بلکې یوازې دومره غواړي چې د بلوچستان روغتونونه هم د کراچۍ لاهور او پېښور په څیر وسایل ولري
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري په بلوچستان کې پاتې کیږو د حزب اختلاف پر غوښتنه د بلوچستان اسمبلی غونډه په صوبا کې د امنیت او له سیلابونو څخه د غزمنو سیمو د خلکو د مرستو په اړه تر بحث وروسته ځنډول شوې ده حزب اختلاف ویل دي چې له سیلاب څخه له غزمنو خلکو سره د حکومت له اعلان سره سمې مرستې نه دي شوې په دې اړه نور حال کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازګر د مرستیال سپیکر نادر نایل په مشرتابه کې چې کله پیل شوه نو د حزب اختلاف له لوري په اسمبلی کې د اعلی وزیر په ګډون د حکومتي وزیرانو پر کمښت باندې سخته خواشنی څرګنده شوه د حزب اختلاف مشر ملک سکندر اډوکیټ اول چنن په صوبه کې د امنیت ترڅنګ د وسنۍ سیلابو څخه د غزمنو خلکو سره د مرستو په اړه مهمې خبرې کېدونکې دي خو د اعلی وزیر او د کورنۍ چارو د وزیر سره سره بل څوک هم نشته د حزب اختلاف له لوري دا هم ویل سوچ د وسنی سیلاب له امله د بلوچستان په زیاترو برخو کې لوی مالی زیان اوښتی دی او د غزمنو خلکو سره چې کوم مرستې حکومت اعلان کړی وي هغه هم په سمه توګه نه دی رسیدلی په دې اړه د کلاب عبدالله سره تړاو لرونکو د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړي اجي نواز خان و مشال ریډو ته وویل چې تر ټولو زیاته د کل عبدالله ولسوالۍ ګلستان سیمه تر اغیز لاندې راغلی ده.
امداد راځي کل عبدالله ضلع ته هغه جي پر نورو سیټو باندې په سیاسي بنیادو باندې هغه امداد تقسیم شي چې کوم خلک متاثرین دي و متاثرینو ته تر نورو پر هیڅ شی هم نه دي رسېدل، او که چیرې زموږ تر لاسه یکه دوکه یو چینج دی راورسوي هغه موږ متاثرینو ته ورسولی دي. هغه خو نه د وش په خوله کې د زیرې برابر هغه امداد خو پر خپل ځای کښې د ټیک ته یا به دې وړو ورکول غوړي به دې ورکول ټینټ به دې ورکوئ نه دي کول. اوس دا وخت خو به په کار دا ده چې په علاقه کې یو سروې وسي، خلک په نارو دي چې د خدای پاردي زموږ کورونه ونړېدل، زموږ جایدادونه تباه سوه، زموږ باغونه تباه سوه.
خو زیاتره حکومتي واکدارانو بیا د حزب اختلاف دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې حکومت نه یوازې د سیلاب څخه د اغېزمنو خلکو د بیرته آبادولو په صوبه کې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره هم ځینې ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه په بلوچستان کې د ګډ صوبایي حکومت برخه یعنې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او په بلوچستان اسمبلی کې د دغه ګوند پارلماني مشر اصغر خان اسکزي و مشال ریډیو ته وویل چې د سنځاوي د پیښو وروسته حکومت ځینې مهم ګامونه پورته کړي دي.
لیکن د لورلایي واقعه وسوله، د پشین واقعه وسوه، د کیله سیفلا واقعه وسوله، د سنجاوي واقعه وسوله. په سنجاوي کې کم او بیش شل ورځې پر درنه خلک کښېنستل، او یقینا د امن و امان پر مسله به زموږ ټول وطن همدغسې د یووالي مظاهره کوي. کومه مظاهره چې په سنجاوي کې د سنجاوي ولس سره وکړه، د سیاسته بالاتره، د پارلیمنټه بالاتره، ټول خلک پرې وځی سره کښېنستو، که ملا و که خان و که سردار و که وکیل و که ډاکټر و، هغوی ول د دې مسلې څخه ځان خلاصول پکار دي. هغوی زموږ څخه کمپنسیشن نه دی غوښتي، نوکری نه دي غوښتي.
بل خوا ته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په صوبه کې د امنیت د وزیر د جاج اخیستلو لپاره د صوبایي کابینې غونډه نن په کوټه کې رابللې ده. په غونډه کې به په صوبه کې د تعلیم او روغتیا په څانګه کې د پرمختیا د کارو جاج هم واخیستل سي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زمږ غل مشال رادیو خوري د بی پولی خبريالانو سازمان په پاکستانی چرواکو ژغ کړی چې په کراچی کې د لادر کلسو دوه خبريالانو درک ولګوي او د تشتونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. سازمان وایي داسې ښکاری چې د مطلوب حسین علوی او سید علی مبشر هی نقوی په نمونو دغه دوه خبريالان د پاکستان امنیتي ادارو لځان سره بیول دي. شاهین بنری په دغه اړه نور معلومات راکوي.
د بی پولی خبريالانو سازمان په یو بیان کې ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې په کراچۍ کې د مطلوب حسین علوی او سید علی مبشر نقوی په نمونو دوه خبريالان لا درک کړل شوي دي. د خبريال مطلوب حسین علوی کورنۍ وایي د مارچ په 13 نیټه د پولیسانو د دریو گاډو په ملګرتیا ځینې خلک راغلل چې مخونه پټو او علوی له خپل کوره بوتلو. د هغه ورور منهاج وایي چې په سوشل میډیا د علوی سرګندونو کې دي شي ځینې خلک ناراضه کړي وي. دغه شان د یو شخصي ټلویژن خبريال سید علي مبشر نقوي د اپریل په وړومبۍ نیټه د خپل دفتر د خوانه لا درک کړل شوی دی. د آر ایس ایف په وینا د فکرمندې خبره دا ده چې دا دواړه خبريالان د شیعه مسلک منونکي دي. د بی پولی خبريالانو د سازمان د آسیا پیسیفیک سیمې مشر دانیال باسترد په پاکستانی چارواکو غږ کړی دی چې د ورکو کړل شوو خبريالانو درک ولګوي او خوشی کړي. نوموړي زیاته کړې داسې ښکاري چې د دوی د لا درک کېدو شاته د پاکستان امنیتي ځواکونه دي. سازمان زیاتوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د سعودي عرب په مالی مرستو تکیه کوي او د ریاض د خوشحالولو لپاره په پاکستان کې د هغه شپږو خبريالانو پر ضد د پلټنو حکم ورکړی وو چا چې په خپلو سوشل میډیا پاڼو د سعودي عرب د وژل شوي خبريال جمال خاشقجي عکس لګولی وو. دغه شان په کال 2018 کې امنیتي ادارو هغه 15 خبريالان وتښتول چې په هیواد کې په مذهبي سختدریځې نیوکې کولې. نیول شوي خبريالان څو ونۍ وزورول شو او بیا خوشې کړل شو. په دوی کې یو خبريال احمد وقاص ګورایا هم و چې اوس یې په نیدرلینډ کې پناه اخیستې ده. ګورایا وایي استخباراتي ادارو د دې لپاره تښتولی وو چې په ریاستي پالیسیو د نیوکو نه وګرځوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. وخت د مازیګر 15 بجې سوی د مهم خبرونو لنډیز به بشیر غواش وړاندې کړي.
د خبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداري پیډي مینن مشال رډيو ته بلیګل معلومات کې ویل چې د سوبي په بلابل سیمه کې سیلابونه ات کسان وجلی او 50 زخمي کړي دي. د دې ادارې د چرواکو په وینا دوی کوشش کوي ځانمنو کسان ته مرسته ورسوي. د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل نن په یو رپورټ کې ویلي چې په نړۍ کې د 2019 کال په نسبت په 2013 کال کې کمی پانسنی ورکړل شوې ده. د ادارې نن ویل چې په 2013 کال کې په پاکستان کې 14 کسان پانسنی شوي وو. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په اسلام آباد کې یو سیمینار ته په خبرو کې ویل چې په جنوبي شاه کې د امن غوښتنه کوي او د دې لپاره د کشمیر مسلې حلول ضروري دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د هیواد پرمختګ او امن لپاره بیلابیل ولایتونو ته 9 پوځي مرکزونو ته 1.5 سفر کړی دی. هغه زیاته کړه چې چارواکي باید خلکو ته د خپلو کړنو حساب ورکولو لپاره معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي. په نیوزیلند کې پارلمنټ په ټوله نیمه اتوماتیک او تهاجمي بریدونو کې په کاروونکو ټوپکونو بندیز لګولی. دا ګام تر هغه وروسته نن وخت شو چې د مارچ په 15 پر دوه جمعتونو د یو کس په برید کې 50 مسلمانان ووژل شول. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې استازي غسان سلامه پرون وویل چې د لیبیا د سولې په اړه کانفرنس ښایي له ټاکلې نیټې وځنډېږي. ملګرو ملتونو غوښتل دا کانفرنس د لیبیا په ختیځ کې د اپریل په 14 وشي.
د مهم خبرونو لنډیز مو واوریدئ. اوس ځو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د دغه هیواد د ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځي چورته غوښتو.
نن نوې وخت ورځپاڼې خپلې ادارې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو لیکلې او وایي د وزیر اعظم عمران خان سره د امریکایي سنټکام کمانډر ملاقات په وخت ویلي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان قرباني منو. د ترهګرۍ د خطرو مخنیوي لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ فوجي مرستې جاري ساتل ډېر ضروري دي. ادارې وړاندې لیکي نن د ډېر مودې پس د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې خواله په نظر راځي او یقینا اوس به امریکا ته دا احساس شوی وي چې دوی ته اوس هم د پاکستان ضرورت دی او دا ضرورت به تر هغه وي تر سوچ یې له افغانستان خپل پوځیان نوی وستلی. ادارې زیاتوي دا هم حقیقت دی چې نن داعش یو خطر جوړیږي نو د دې لپاره به د پاکستان او امریکا پوځي تعلقات ډیر ضروری وي او د دې ترڅنګ د افغانستان د پلو دواړو اړخونو ته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به امریکا او طالبانو له زر تر زر ختمي نتیجې ته رسیدل وي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل ادارې د غربت په خاتمه او د احساس پروګرام تر لاندې په اقداماتو لیکلي. ادارې د وزیر اعظم عمران خان د ټویټ په حواله لیکي چې هر څوک کامی معیشت د کمزوري سره مخ دی خو بیا هم حکومت د غربت د ختمولو زنانو په خپل خپو او درولو او رستو پاتې ضلع په کامی بهر کې شاملولو لپاره اقدامات کوي. ادارې مخکې لیکي دغه لړکی د وزیر اعظم هاوس لخوا یو پالیسي بیان هم جاری شوی چې وایي د دې مقصد لپاره به نه صوبایي خود مختاري چیلي او نه به د بینظیر انکم سپورت پروګرام په نوم کې څه بدلون راولي او د دې مقصد لپاره به د مشترکه مفاداتو کونسل ته د اقداماتو ویل کیږي او ورسره ورسره به ټولو صوبو ته هم د غریب او مستحق خلکو ډیټا راغونډولو هدایت جاری کوي. ادارې اخري کلی کې چې دا یو ښه ګام دی او هر حکومت خپل ځان ولسمل او غریب دوسته حکومت ثابتولو کوششونه کوي خو دا به وخت ښایي چې دوی په خپلو اقداماتو څومره عمل کړي او د دې فیصله به ولس کوي چې حکومت تر کوم حده خپل کار سره انصاف کړي. له پیښور خبریدونکي آج ورځپاڼې خپلې ادارې د پاکستان په اقتصادي حالاتو لیکلي او وایي د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې اقتصاد ښه لخت روان دي او دا چې د قرضې لپاره د ایم ایف سره خبرې اترې روانې دي. ادارې وړاندې وایي د نورو ملکونو نه تیل په قرض اغستل او د ایم ایف نه قرضه اغستل خو د پاکستان اقتصادي حالات په ارضي توګه ښه کولی شي خو په مستقل توګه د دې مسلې حل نه دی. ادارې اخري کې وایي د ملک په خپل خپو درولو لپاره به حکومت له عملی ګامونه پورته کول وي او د دې سره سره به اولس له اسانۍ ورکولو لپاره هم اقدامات کول وي.
د د پاکستان حکومت کوشش کوي چې خپل ملک ته د بهرنیو سیلګرانو شمیر زیات کړي. د دې لپاره ځینې کمپاینونه پیل کړي دي. خو د برطانیې ورځپاڼې ډیلی ټیلیګراف یې لیکلي چې په لندن کې د بهرنیو چارو وزارت خپل وګړو ته خبرداری ورکړی چې پاکستان لا هم خطرناک هیواد دی او هلته د سفر کولو پر مهال ډیر پام کوي. بلخوا پراجیکټ سنډیکیټ ویبپاڼې په چین کې د مسلمانانو سره د روان سلوک په اړه لیکلي چې غیر انساني کارونه روان دي او دنیا پرې چوپه خوله ده. بشیر ګواش د دې دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو فلاحي ریاست لپاره د پیسو پیدا کولو په لړ کې د سیلګرۍ صنعت ته وده ورکړي. ټیلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې عمران خان د سیلګرو مخې ته پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره ګامونه اخیستي دي. پر ټویټر یې د خپل ملک د سمندري ساحلونو ځینې تصویرونه خپاره کړي او تېره اونۍ یې د سیلګرۍ یو کانفرنس کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د اپریل له میاشتې څخه د برطانیا، چین، ترکیې، ملیشیا او متحده عرب اماراتو وګړي پر انټرنیټ یا آنلاین د پاکستان ویزا اخیستلی شي. همداراز عمران خان د پاکستان بیلابیلو سیمو ته پر تګ لګیدلي پخواني بندیزونه لرې کړي دي. په برطانیې کې د سیلګرۍ کاروبار سره تړلې وی میرمن جین ویسټ ووډ ټیلیګراف ورځپاڼې ته وویل چې له تیرو دوو یا دریو کلونو راهیسې پاکستان ته د خلکو ورتګ لپاره نمونه ثبتول زیات شوي دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې په 2013 کال کې د بهرنو سیلګرو شمیر زیات شوی او 1.9 میلیونو ته رسیدلی دی. خو ټیلیګراف لیکلی چې د برطانیه بهرنو چارو وزارت پاکستان ته تلونکو خلکو ته خبرداری ورکوي چې د پېښور په شمول ګڼې نورې سیمې د غلطه د تللو نه دي. په دې کې د کیلاش سیمې ښکلي غرونه هم شامل دي. بهرنو چارو وزارت زیاتوي چې پاکستان کې سیلګر تښتول کېدی او آن وژل کېدی شي، نو ځکه باید ډېر زیات احتیاط وشي. پروجیکټ سنډیکیټ ویب سایټ بیا د پاکستان ګاونډي هیواد چین په اړه تبصره خپره کړې ده. دوی وایي چې له 2 کلونو زیاته موده وشوه چې چین په ژینجیانګ سیمه کې د مسلمانانو سره بد سلوک روان کړی دی چې نړیواله ټولنه پرې خاموشه ده. د مقالې تر مخه په دې وروستیو کې د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر چین غږ کړی چې د خپلو مسلمانو وګړو تر فشار لاندې ساتل بس کی. خو د لیکوال په خبره نور هیوادونه په دې اړه خبرې نه کوي. پروجیکټ سنډیکیټ لیکلي د چین حکومت خلک په ډلیز ډول بندي کوي. په مقاله کې راغلي چې د زندانی کولو مقصد د یو مذهب د ټولو خلکو باور بدلول دي. ځینې مسلمانانو ته په زور د خوږ غوښه او شراب ورکړل شوي دي چې راپورونه یې مخې ته راغلي. خو پروجیکټ سنډیکیټ وایي دا کافي نه ده او چین لګیا دی خپل کار ته دوام ورکوي. په مقاله کې ویل شوي چې د مسلمانانو سره په دې غیر انساني سلوک کې پر ککړو حکومتي ادارو او چینایي کمپنیو هیڅ نړیوال بندیزونه نه دي لګول شوي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند پرونی انتخابات وګټل. دی به د یو ائتلافي حکومت په جوړولو سره په بې ساري توګه د 15مې دورې لپاره د اسرائیل وزیر اعظم پاتې سي. خو دغه بریا فلسطینیان اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور حال سلطان محمد سرور راکوي.
د اسرائیلو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند بریالی شوی دی او دای به د 15 ځل لپاره صدر اعظم شي او یو ښي اړخي ائتلافي حکومت به جوړ کړي. د اسرائیلو د پارلمان ویب سایت نن ولیکل چې په سلو کې د 6 نوي رایو لشمیر وروسته نتایج ښیي چې لیکود او نورو ښي اړخو ګوندونو د پارلمان له 160 کرسیو څخه 15 تر 18 څوکۍ ګټلې دي. داسې ښکاري چې لیکود به تر ټولو نورو ګوندونو زیاتې رایې خپلې کړي، سره له دې چې د شین ګوند سره یې په دې انتخاباتو کې سخته سیالي وه. تمه ده چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لیکود ګوند به 8 او شین ګوند به 15 کرسۍ ترلاسه کړي. بلخوا څو ملتپالو کوچنیو ګوندونو چې ژمنه کړې وه چې د نتنیاهو ملاتړ به کوي، دوی هم کافي کرسۍ ترلاسه کړي دي چې په دې سره د نتنیاهو په مشرۍ د ائتلافي حکومت جوړېدل یقیني کیږي. صدر اعظم نتنیاهو نن خپله بریا اعلان کړه او پلاویانو ته یې وویل چې مونږ تقریبا له تصوره اوچته لاسته راوړنه لرو. هغه ژمنه وکړه چې یو ملتپال ښي اړخي حکومت به جوړ کړي.
سخت ویاړم چې د اسرائیلو ولس یو ځل بیا او د 15 ځل لپاره په ما اعتماد وکړ او ډېر لوی اعتماد. زه تاسو ته وایم چې ولس یو ځل بیا موږ او ماته داسې اعتماد راکړ چې ساری نه لري. آیا کله هم موږ دومره زیات شمېر کرسۍ ګټلې وي؟ د ما نه یادېږي.
د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس یو مرستیال ویلي دي چې د بنیامین نتنیاهو بری فلسطینیان اندېښمن کړي، ځکه دي چې کېدای سي په لویدیځه تړنګه کې اشغالي ځمکې د اسرایلو له خاورې سره یو ځای کړي. احمد مجدلانی وایي چې فلسطینیان به د نتانیاهو د دغو پلانونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي. ښاغلی مجدلانی زیاتوي چې د انتخاباتو نتایج د اسرایلو په سیاست کې د ښي اړخو افراطیانو د ملاتړ پیاوړتیا ښیي. اسرائیل 8,000,000 نفوس لري او ویل کیږي چې پرونیو پارلماني انتخاباتو کې د رای ورکونکو ګډون په سلو کې شاوخوا 6.5% لزره د رای ورکولو مرکزونه پرانستل سوي وو. همدارنګه له هیواد څخه بهر اسرائیلي وګړو هم کولی سول چې په انتخاباتو کې رای وکاروي. په پارلمان کې د بریا لپاره یو ګوند 16 استازو ته اړتیا لري، ځکه د اسرائیلو پارلمان 140 څوکۍ لري.
تاسو د اسرائیل د انتخابات په اړه راپور واوریدئ چې په 5م ځل باندې د دې هیواد وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ګوند لیکوډ زیاتې چوکۍ ګټلې دي. اوس زو د هند د انتخابات پر لور. په هند کې سبا پارلماني انتخابات پیلېږي چې 900,000,000 کسان پکې د برخې اخیستلو جوګه دي. د انتخابات لپاره څه باندې 100,000 د رایو اچول مرکزونه جوړ سوي چې د لوک سبا یا قومي اسمبلی لپاره به 543 استازي ټاکي. اف بی خبري اژانس ځینې هغه موضوعات راخستي چې د رای ورکوونکو پام اړولای سي. اف بی خبري اژانس لیکي کله چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په 2014 کال کې په واک کې راغلی نو د اقتصادي اصلاحاتو ژمنه وکړه، خو کله چې بیروزګاری زیاته سوه او مودی پر خپل ژمنه پوره ونه ختی نو د هغه ګوند بھارتیه جنتا پارټی دا ځل د انتخاباتي کمپاین پر مهال هندو ملت پال کارت وکاراوه. د هند آبادی 1.3 اربه ده چې 80% هندوان دي او د بی جی پی ګوند ریښې هم پر هندو ملت پالنې ولاړې دي. د زیارت په ورځ پیلېدونکي ټاکنې به په 9 پړاوونو کې ترسره کیږي چې شپږ اونۍ وخت به واخلي. اجانس ځینې داسې موضوعات راخستي چې د رای ورکولو پر وخت یې شای خلک په پام کې ونیسي. په دې لړ کې لومړی د کار مواقع پیدا کول دي. د هند یوې څرنیزې ادارې ویلي چې د تیر 2013 کال تر پایه په دې هیواد کې بیروزګاري 0.4% ته ورسېده چې په تیرو څه باندې 2 کلونو کې تر ټولو زیاته ده. د هند اوسنی اپوزیشن ګوند کانګریس پارټي په خپل منشور کې د کار د مواقع پیدا کولو ذکر کړی او ژمنه کړې چې د بیوزله کورنیو او کروندګرو لپاره به رعایتي پروګرامونه پیلوي. د انتخابات پر مهال دویم موضوع کشمیر ده. کله چې د روان کال په پیل کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پاکستان میشتي وسلوالي ډلې جیش محمد 44 هندي عسکر ووژل، نو په غبرګون کې هندي پوځ پر پاکستان هوایي برید وکړ. دا اقدام د انتخاباتي کمپاین پر مهال مودي ته ګټه ورسوله. په هند کې د انتخاباتو پر مهال درېمه مهمه موضوع د ذات یا قبیلې نظام دی. د مودي بی جی پی ګوند ډېرې د لوړ ذات د هندوانو ملاتړ لري، خو هڅه کوي چې د ټیټ ذات هندوانو او د نورو مذهبونو وګړي هم راخپل کړي. یو شمېر ګوندونو د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنې کړي چې د ټیټ ذات هندوانو پر وړاندې به توپیري چلند له منځه وړي او دوی ته به د روزګار ځانګړې برخه ټاکي. دمګړې په ټول هند کې یوازې 3% کمه برخه حکومتي چوکۍ او سرکاري سکولونو کې د ماشومانو لپاره ځای د ټیټ ذات هندوانو ته ورکړل شوی دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
ولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس راځو د افغان سولې پاړه. په کابل کې نن حکومتي چارواکي او سیاستوال د افغان سولې پاړه د مشورتي جرګې پر جوړولو بحث کوي. دا ګام له هغه وړاندې پورته شوی چې ټاکل شوی د روان اپریل میاشتې په منځ کې په قطر کې د افغانانو او طالب اساس ترمنځ خبرې اترې وسی. په دې اړه نور حال اجمل اند وړاندې کوي.
په کابل کې د افغان چارواکو او سیاستوالو لپاره نن چهارشنبه بوخت ورځ ده. تمه کیږي نن به دوی له اوږدو بحثونو وروسته د طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د مصالحې د عالي شورا تشکیل بشپړه اعلان کړي. دا شورا چې د جوړېدو چارې کابل ته د واشنگتن د استازي زلمی خلیلزاد له تازه سفر راورسته چټکې شوې، د افغان حکومتي چارواکو او بیلابیلو سیاسي لورو او شخصیتونو څخه جوړ یو تشکیل ده چې له طالبانو سره به د سولې د خبرو د پرمخ بیولو مسؤلیت ولري. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا لومړنۍ غونډه د یکشنبه پر په ارګ کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوه. د افغانستان د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوازون د سې شمې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نن چهارشنبه د دې شورا دویمه او مهمه غونډه ده.
د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان باید وو، او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د سولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي. شورا به نهایي کوي او په هغې به تصمیم نیسي. همدارنګه به قاضي القضات د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د عدلیې وزیر او دوی به د مذاکره کوونکي ټیم کاري صلاحیتونه او کاري مسؤلیتونه په لیکلي ډول به شورا ته وړاندې کوي.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون زیاته کړه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو رئیسانو ته دنده ورکړل شوې چې یو شمېر هغه سیاستوال چې موثر دي او تر اوسه د سولې د رهبرۍ په شورا کې نه دي شامل هم په دې شورا کې شامل کړي. د ښاغلي خوزون په وینا د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابي په دې شورا کې د ښځو د ګډون د باوري کولو لپاره یو لیست د شورا دویمې غونډې ته وسپاري. د افغان چارواکو په وینا د مصالحې د رهبرۍ شورا ترڅنګ به ښايي یو مذاکراتي ټیم هم نن اعلان شي چې همدې شورا ته به ځواب ویونکي اوسي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وایي په دې مذاکراتي ټیم کې به د حکومتي استازو سربیره د نورو سیاسي لوریو او مدني ټولنې استازي هم شامل وي. د نړیوالو چارو افغان شنونکي او د سولې یو فعال انتظار خادم وایي که څه هم افغان حکومت د دې شورا د رامنځته کولو لپاره هڅو کې ځنډ کړی، خو اوس هم د طالبانو سره خبرو لپاره د یوې داسې شورا جوړول چې ټول افغان لوري پکې شامل وي یو ښه پرمختګ دی.
په دواړو ټیمونو کې د ملت استازي شاملول، سیاسي او ابزاري سیاست نه کول، د ملت ګټي مقدمه ګڼل او خپل شخصي غریزي شاته پریښودل، د دغه چو دوار ډول لپاره کاری میکانیزم جوړول، نظام او نظام د نظام ارزښتونو تعریف کول، دا هر هغه څه دي چې دغه ډله کامیابول شي، مذاکره کامیابول شي.
تمه ده چې په کابل کې جوړیدونکي مذاکراتي ټیم به د راتلونکي یکشنبه او دوشنبه پورې د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره په بین الافغاني مخامخ خبرو کې ګډون وکړي. چارواکو دا یو مشورتي غونډه بللې او وایي دا رسمي خبرې اترې نه، بلکې ټول لوري پکې د سولې پر راتلونکي او څرنګوالي نظرونه تبادله کوي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی اونیس پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
قبایلی سیمه د بدلون په لور
په یو نیمه بجا
تاندې هله
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په سلورو بجو
زموږ غل لمشال رادیو خاوري د مشال رادیو د سبا ورځي د اونیزو پروګرامونو نوم لړ تاسو اوریدي. اوازو یو ځل بیا د اسلام آباد پر لور په اسلام آباد سرکاري خبری ایجنسی ایسوسییټډ پریس اف پاکستان خبريالان او نور ملازمین په احتجاج دی وايي وفاقي حکومت د دوی د پنشن ختمولو پریکړه کړې. دوی غوښتنه کوي چې دا پریکړه دې بیرته واخیستل شي ځکه چې دوی سرکاري ملازمین دي او د نور ملازمینو په ډول سلوک دې ورسره وکړل شي. دوی وایي که حکومت دا غوښتنه ونه منله نو دوی به سپریم کورټ ته د خپل حق لپاره ځي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی یو شمیر خبریالانو د خپل ادارې مخې ته احتجاجي مظاهره کې وویل حکومت د دوی د پنشن ختمولو فیصله کړې چې د دوی سره زیاتې دي. په دې موقع د دوی غوښتنه و چې حکومت دا فیصله بیرته واخلي. د مشال ریډیو سره خبرو کې یو احتجاج کوونکی اختر منیر بیټنی وویل
یو نوټیفیکیشن راغلی دی چې تاسو یا خو خپل چې کوم پی ایف دی پروویژنل فنډ دی واخلو یا تاسو پنشن واخلو. مونږ هم د سرکاري ملازمین کې شمارې ګونو، څنګه مونږ پنشن اخلي نو دا وازه ده چې دا جرنالیستي هغه په احتجاج باندې دي دا احتجاج دوه هفتونه شوري دي اولی افس کې کولو اوس نن افس نو دو بار را چې د خپل حق مطالبه وکي او حکومت څخه دوه دا مطالبه ده چې مونږ ته کم رائټ نورو امپلایز ته ملاويږي سرکاري امپلایز ته دې مونږ ته ملاويږي
یو بل احتجاج کوونکی خبريال طارق عزیز مشال ریډیو ته وویل د دې دا احتجاج به تر هغه جاری وي تر څو چې حکومت دغه نوټیفیکیشن یا سرکولر واپس نه وي اغسته
بنیادی غوښتنه د ټولو ورکرانو دغه دوه درې غوښتنه دي یو دا چې د پینشن کم او سی پی فنډ کم دغه آپشن زمونږ ملازمینو ته د ای پی پی سرکاري خبر رسا اداره ده هغه دي اوس کټیل کې ختمه دا ټول جدوجهد دغه خلاف روان دي پورم نه احتجاج دي نو حکومت پورے ڈیپینڈ کی حکومت کلا دا مطالبہ تسلیم ہوئی سیکرٹری صاحب ایم ڈی صاحب زمین انتظامیہ ٹول ان شاء اللہ تعالیٰ احتجاج میں کامیابی
تردی دمد حکومت لخوا دوی پدی غختنو سے بیان مختان نه دی راغلی خو د خبر یالا نو د تنظیمونو د مشرانو په وینا چې حکومت ور سره ژمنه کړی و چې د دوی دا مسله به د اپریل تر لسما هوار کړی خو دغه نیټه یې هم تیرا شو سراد زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
زموږه مشال رادیو خاوري سره لدی چې په افغانستان کې د شوز د پرمختګ لپاره کورنیو او بهرنیو ادارو ته وحده کار کړي خو په ننګرهار ولایت کې مدني فعالان وایي چې لا هم د کلتوري محدودیتونو لامل د شوز د پرمختګ پر وړاندې ډېرې ستونزې پرتې دي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي
ننګرهار کې خزینه او نارینه مدني فعالان وایي چې لا هم په فرهنګي او ټولنیز ډګر کې د ښځو د پرمختګ پر وړاندې ډېرې ستونزې پرتې دي مدني فعال او په ننګرهار کې د فکری دریز مرکز مشر اباسین بهیر وایي که دینی عالمانو د ممبر نه لارې د ښځو حقونه د اسلام له نظره خلکو ته واضح کړی وای نو ښځې به له پرمختګه محرومې نه وي پاتې شوي
زمونږ استاد په ټولنه کې د مدنیت هغه غوره ادرس چې دی هغه ممبر دی نو زمونږ حکومت کولای شو او مونږ او تاسو د ټولنې خلکو کولای شو چې دام په صحیح شکل باندې مدیریت کړی وي او د دې ممبر د لارې نه هغه پروژه چې په 400 میلیون ډالر راځي او د ښځو د ژوند د بهبود لپاره کار کوي دا ممبر مفته کوي خو کار
مدنی والا هما دورانه وای چې لا هم د خزو د تعلیم پر وړاندې په ټولنه کې منفی فکر شته چې د خزو د پرمختګ مخه یې نیولې ده
یو خو کنه ستو ته زی پانتون ته زی مکتب ته زی خو زمونږ د ټولنې وګړي ته دې په ځای ته غي باندې مثبت سوچو کې چې د خور انستیتو ته زی کې دیش پرمختګ وکي کې دیش یو ډاکټر ته نه جوړ شي جرنالست ته نه جوړ شي انجینر شي سبا د ټولنې لپاره خدمتگار شي خو د مثبت فکر په ځای منفي سوچونه ورته ډیر زیات کوي
مدني فعال او جرنالست سلګي وایي په تیرو اتلسو کلونو کې خزو په هر ډګر کې خپل ورته خودلی خود کلتوری محدودیتونو لعمل ډیره خزی دی ته زرنخه کوي چې لکور راوزی او په ادارو کې کار وکړي
په تیرو اتل سکرونو کې خزو ډیر زیات پرمختګ کړی دی مثلا خزه په لومړي ځل خوځي تلاړه خزه په هوتون تلاړه خزه ادارې تلاړه خزه رسنۍ تلاړه خزه وزیر شو خزه موین شو خزه سفیر شو دا هر څه پرمختګ مو ګورو بیا هم ځینی کلتوري ستونزې ځینی نامنه یا نور مخالفتونه د دې لامل شوي چې زما خويندې ډیر کله زړه نه کوي چې لکور راوزی او کار وکړي
نو موړی وړاندې وایي کوسم دینی عالمان د ممبر للاری نارینه د خزو په شرعي حقونو وبهوي نو د خزو د پرمختګ پر وړاندې چې کوم کلتوري محدودیتونه پراته دي لمنځه به بلار شي او خزبه په هر ډګر کې د پرمختګ جوګ شي باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش
دا مشال رادیو ده سنا تاجک نوې پښتو سندرغاړې دا او تر شهرت موندلو وروسته د موسیقي رسمي زده کړې پیل کړې دي د خیبر پښتونخوا د دې سیمې اوسیدونکو د خود سندر ویلو خوب یې په کلی کې نه بلکې په پېښور کې پوره سو دا غې په اړه د روټرز اژانس راپور عبد الحی کاکړ وړاندې کوي چې د سنا تاجک لوې سندرې پیلېږي
دا
خیبر پښتونخوا د ډیر اوسیدونکو شلکلنه سنا تاجک چیکړه په خپل کلنی ټاټوبي کې وا نو سندرو ویلو خوبې درلود. خدا خوبې هغه وخت پوره سو چې کله کورنۍ له ډیره پېښور ته کډه سو. دا وایي د سندرو ویلو خوب ځکه نه پوره کېدلې چې کورنۍ او د کلی خلکو یې مخالفت کولای.
پہلے بہت زیادہ مخالفت تھی
پر لمڑی سر کی کورنے او دکل خلق ڈیر مخالفت کو خل وقت تیری دو سر سر چ زما ویڈیو گانے او سندری یواور دلی نو بیا مخالفت پر خود او اس دمرستن سنشتا
کله چی په 2019 کال کی کورنۍ سنا تاجک ته د سندرو اجازه ورکړه نو هغه خپل لمړی سندره وویل. بیا ور پسې بل سندره زمزمه کړه چې هغه په ټولنیزو رسنیو په لکونو کسانو وکته او واورېدله. څومره څومره چې سنا تاجک خپل مینوال پیدا کول هغومري د دې په وینا له سندرو زمزمه کولو سره شوق زیاتېدلی.
میرا پہلا نہیں میرا تقریبا دوسرا سانگ ہے
دا زما لمڑے نہ بلکہ دوائے مسندر دا او کل چلس لا کا کسانو زما سندر او کتلا نو دا چھ می اولی دل نو لموسی کے سر می شوق نور ہم زیاد شو او فیصلہ می اوکڑا چ اس با تر دے ہم خے خے ویڈیو گانے جوڑوم او سندری با زمزمہ کوم.
سنا تاجک چ کلا دا خیبر پښتونخوا پدیر کی وسیدلا نو ہغه وخت پسمه کی وسوال طالبان دل تا ډیر زورور وو هغه پر موسیقي بندیز لګولې وو ځینې هنرمندان په نشه کړیو او ځینې بیا پاکستان پر شودو ته مجبور سو. د سنا تاجک په ذهن کې هغه وره لا اوس هم ګرځي. مې خپل
پیچکر څخه نکلتی هم او مې سټیج پہ آ جاتی
اوس کې پہ جا کے پرفارم کرنے زچ کله لکور راوزم او په سټیج سندری وایم نو پر اختیام و یریګم چې سزیان راو نه رسیږي. خو اوس حالت خشبې دي خو په ځینې برخو کې حالات لا هم خراب دي نو زکه د غسیسی متا لتلو ځان ساتم.
سنا تاجک چې کله په سندرو پایل وکړ نو ورسته ورته احساس وسو چې د موسیقي رسمي زده کړو ته ضرورت لري. د موسیقي د زده کولو تکل د تر استاد سفترالی کلندری پور ورسوله چې هغه په اړه وایي ځکه یې مرسته کوي چې سنا تاجک همت ښولې دی.
تو لړکی دیکھو اورې پېښور ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر
یو خدا جی نه دا او بل د پېښور دا چې پکې پرده زیاته کیږي نو په داسې ټولنه کې اوسېدل او کار کول ډېر ګران وی نو ما فکر وکړ چې څوک همت نه کوي نو هغه به پرمختګ کوي.
پښتنا سندرغاړي سنا تاجک و زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د نننی نه ساته خبرونو د پای شبیر رسیدلې دي. یو ځل بیا زو بشیر غواشته چې د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان سرکاري خبري اژانس خبرلانو نن په اسلام آباد کې په یو مظاهره کې له حکومت وغوښتي چې د نورو سرکاري ملازمینو په شان پنشن دی ورکړي. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو دغه مظاهرین وایي چې دوی ته یو نوټیفیکیشن ورغلی دی چې تر مخه یې پنشن ختم شوی. د خبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم چارواکو نن مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو اته کسان وژلي او 50 زخمیان کړي دي. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل نن په یو رپورت کې وویل چې په نړۍ کې د 2019 کال په نسبت په 2013 کال کې کمې پانسنې ورکړل شوې دي. د ادارې نن وویل چې په 2013 کال کې په پاکستان کې 44 کسان پانسې شوي وو. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په اسلام آباد کې په یو سیمینار کې د خبرو په مهال وویل چې په جنوبي ایشیا کې د امن غوښتونکي دي او د دې لپاره د کشمیر مسله هوارول ډېر ضروري دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د هیواد پرمختګ او امن لپاره به لبل ولایتونو ته 9 ځلې او پوځي مرکزونو ته 10 ځله سفر کړی دی. هغه زیاته کړه چې ټول چارواکي باید خلکو ته د خپلو کړنو حساب ورکولو لپاره معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي او وخت په وخت رپورټونه خپاره کړي. په نیوزیلند کې د پارلمنت په ټولو د پارلمنت لخوا په ټولو نیمه اټومیټیک او تهاجمي بریدونو کې په کاردونکو ټوپکونو بندیز لګیدلی. دا ګام تر هغه وروسته نن واخیستل شو چې د مارچ په 15 په دوو جمعتونو د یو کس په برید کې 50 مسلمانان ووژل شول. په ایران کې چارواکو نن د اهواز ښار 15 ولسوالیو کې خلکو ته حکم کړی چې د سیلاب زیان څخه بچ کېدو لپاره له خپلو سیمو ووځي. د خوزستان گورنر غلام رضا شریعتی نن ویل چې دا امر یې د ځانی زیان د مخنیوي لپاره کړی.
له دې سره سم د مشال رادیو نننۍ ناسته خبرونې پای ته ورسېدې. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد شاه اعظمي د خبرونو ویاند بشیر ګواش او خپل نور ټول همکاران ستاسو له درانه حضور اجازه غواړو. پر همدغه څپو تاسو د امریکا ژغ ډیوه راډیو خبرونې اوریدلی سئ. تر بیا مو ښه وخت درته غواړو. په مخه مو ښه، خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.